د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. دا خپرونه مو دېرش دقیقې ده. زه احمد چیبری وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مل دی. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې به واورئ چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین د غځېدو لپاره کابل له ماسکو مرسته غوښتې ده. په خپرونه کې مو په افغانستان کې د ناټو د پوځي تګلارې په اړه د ناټو د یوه چارواکي څرګندونې راخیستې دي او د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
په مقریده د سات د مهمو خبرونو سرخطه د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو قومندان او د منځنۍ اسیا څخه د خپل عسکرو د ترانزیت پر لار باندې خبرې کوي. د افغانستان د المانو شورا له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو پتر کنټرول لاندې زندانونو کې د افغان بندیانو د وضعیت د څرنګوالي په خاطر دغه زندانونه وتړي. په پاکستان کې د بم په چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي او نن په ایران کې پارلماني انتخابات دي. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو قومندان نیک هاروی د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له افغانستان څخه د خپل عسکر د ایستلو په اړه د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره کتلي دي. د بریتانیا د وسلوالو قواو قومندان په دې اړه په دوشنبه کې خبري اعلان ته وویل:
We recognize that Tajikistan has a huge task.
دا وایي موږ ته دا څرګنده ده چې تاجکستان له افغانستان سره د 1400 کیلومتره ګډ سرحد درلودو له امله د امنیت د ټینګولو په څو کې سره برخه لري، خو زما په فکر نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي، ځکه زموږ ټولو ګټه د دغه سرحد د امنیت په ټینګېدلو کې ده. د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو قومندان وویل چې د عسکرو د وتلو او ترانزیت لارې د وړاندیزونو له مخې له قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان څخه تیریږي. د افغانستان د المانو د شورا غړو نن له جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې د قران مجید او د یشمن نورو دینی کتابونو د سوځول کېدو پېښه په شدت غندلې ده او د بګرام د هوایي اډې د زندان په شمول د بهرنیو ځواکونو تر کنټرول لاندې ټولو زندانونو د تړل کېدو غوښتنه کړې او یادې چې مسؤلیت یې افغان لوري ته وسپارل سي. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو له دفتره په دې ارتباط خبر سوي اعلامیه وایي چې دوی په دې زندانونو کې د وضعیت له څرنګوالي او هلته له موجودو زندانیانو سره د چلند په ارتباط اندیښنه څرګنده کړې ده. نن په ارګ کې په دې لیدنه کې د المان د شورا استازو غوښتنه وکړه چې د دغه پېښې عاملین باید ونیول او مجازات سي. او په کندوز کې یو کور نړیدلې چې شپښتنه پکې مرسته دي. د کندوز د خان آباد ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه پرون سوې ده او د پېښې عاملې په سیمه کې زیات اورښتونه بللې دي. په پاکستان کې د بم په چاودنه کې درویشتنه مړه او تر شلو زیات نن زخمیان سوي دي. ویل سوي چې دا انتحاري حمله وه او د تیرا په بازار کې سوي ده. په دې ارتباط نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره سوي. په یو بل خبر کې راغلي چې البته د پاکستاني چارواکو په حواله چې لشترلږه اته پاکستاني عسکر او 22 مشکوک وسلوال په خیبر پښتونخوا کې په یوه نښته کې تیر شپه ووژل سول. د خیبر پښتونخوا یو چارواکي مطهر زیب خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې نښته د تیر شپه په جریان کې د تیرا په دره کې سوي ده. د چارواکو ویلي چې اول د لشکر اسلام وسلوالو د پاکستاني عسکرو پر پوسټه حمله کړې وه. دغه څرګندونې تر اوسه مستقلو سرچینو نه دي تایید کړې. داسې ګڼل کېږي چې د لشکر اسلام ډله له طالبانو او نورو جنایتکارو ګروپونو سره ارتباط لري. ایرانی مطبوعات وایي چې لشترلږه لس تنه په دغه هیواد کې نن د انتخاباتو په ورځ د سبوتاژ یا د انتخاباتو د تخریب د هڅو په خاطر نیول سوي دي. د ایران د فارس خبري اژانس د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون د رئیس محمد نقی باقری په حواله ویلي چې دا کسان د باندې څخه تهران ته ورغلي وو. نن په ایران کې پارلماني انتخاباتو دا په 2009 کال کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته چې د اصلاح غوښتونکو په وینا له درغلیو ډکه ولسمشر جمهور محمود احمدی نژاد بیا قدرت ته ورسېد. او په ایران کې اول وار پارلماني انتخاباتو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وویل چې شای زیات خلک په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي او دا به د غربي قدرتونو پر مخ یو بلد سپیړوي.
من توصیه‌ام همین توصیه‌های همیشگی است.
د خلکو ته وویل زه بیا هم پر خپل بخوانی خبره ټینګار کوم، دا انتخابات زموږ مسولیت دی او زموږ حق دی. موږ باید له خپل دې حق څخه استفاده وکړو او خپل مسولیت ادا کړو. د رپورټونو پر اساس تر 3400 زیات کاندیدان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره درېدلی وو. د سره صلیب د نړیوالې ټولنې لخوا د خوراکي موادو او د مرستې د نورو موادو کاروان نن له دمشق څخه د سوریې د هومس ښار ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي د مرستې دا مواد به نن د بابا عمرو ښارګوټي ته چې د جګړې ډګر دی ورسول سي. د دې ښارګوټي اوسیدونکو د پوځیانو لخوا د ښار د محاصرې له پیل راهیسې ګاز او برېښنا نه درلوده او د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ وو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند هاشام حسن په سویس کې د خبرو پر مهال وویل چې د ژمي د سړې هوا له کبله هومس ته د موادو په استولو کې یو څه ځنډ پېښ شو.
The convoy is including also 7 truckloads of assistance.
دوی په کاروان کې د مرستې مواد دي چې تر ډیره د خوراکي مواد دي او دغه کاروان د واوري له کبله یو څه ځنډ نه ایسو. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پر نړیوالې ټولنې چې د دې لپاره انتقادونه کړي چې د بشار الاسد د رژیم په ضد د مخالفینو ملاتړ کوي. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف له خپلو خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دې پراخه او ونډه واخلي او د دغو انتخاباتو پر اهمیت دې پوه سي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې کابل له ماسکو مرسته غوښتې ده. په ناتو کې د امریکا سفیر په افغانستان کې د ناتو پر تګلارې خبري کړي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر په وړي کې له افغانستانه د لسکونو زرو امریکایي پوځانو له وتلو سره مخالفت کړی. په خبرونه کې به د سیاسي چارو د یو څېړونکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر له طالبانو غوښتي دي چې جګړې ورو کړي.
طالبانو په پالیسي کې بدلون راځي. هم طالب ته یو ډول تعجب کاری چې دی شپاړس کاله یا اتلس کاله جګړه کړې ده او اوس یو ناڅاپه ورته ویل کېږي چې جګړې نه لاس واخلي.
په روان خبرونه کې د روسیې د مخکښ کاندید ولادیمیر پوتین څرګندونې هم لرو چې د ولسمشر د انتخاباتو په اړه چې بل سبا په دغه هیواد کې ترسره کیږي غږېدلی. افغانستان روسیې ته بلنه ورکړه چې د ټپي په نوم د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د ګازو په پروژه کې ګډون وکړي. که دا پایپ لاین جوړ شو د کال به 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز انتقال شي او افغانستان به په سلګونو میلیونه ډالر د حق العبور له درکه ترلاسه کړي. عصمت څاروان په دې اړه د روسیې د انرژۍ د وزیر د څرګندونو جزئیات اوروي.
د روسیې انرژي وزیر وایي چې افغانستان حاضر دی چې د دغه هیواد له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو په پروژه کې د روسیې د ګډون ملاتړ وکړي. د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د انرژي وزیر سرګی شماتکو دا خبره د روسیې او افغانستان د حکومتي کمیسون له غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه موږ همداراز د انرژي پر ګډې پروژې لکه تاسیس زر او ټپي په اړه خبرې وکړې. ټپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین پروژه ده چې له کلونو راهیسې پرې خبرې کیږي خو په افغانستان کې د ناامنیو دوام یې لوی خنډ بلل کیږي. د روسیې د انرژي وزیر ښاغلی شماتکو وویل افغانستان پوره ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې د روسیې د ګډون ملاتړ ته تیار دی. انټرفاکس خبري اژانس وایي چې تر اوسه پورې د هیڅ پروژې پر جزئیاتو خبرې نه دي شوې او نه هم دا څرګنده ده چې آیا روسیه حاضر ده چې په دغو پروژو کې د قراردادي او یا د انرژۍ د مهیا کوونکي په توګه برخه واخلي او کې نه اخلي. شماتکو هم وویل موږ تر اوسه پورې پر جزئیاتو نه یو شخېدلي. موږ ته په دې اړه معلومات راکړل شول چې په دغه پروژه کې د شاملو خواوو ترمنځ په څه خبرې شوې دي. د ترکمنستان د ګازو پروژه چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري د دغه هیواد له ختیځه پیل شي او د هند تر سرحدي سیمې فازلکی پورې رسیږي. اټکل کیږي چې د دې پایپ لاین په وسیله به د کال 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز انتقال شي. په همدې منځ کې ایران هڅه کوي چې پاکستان او هندوستان ته د خپلو ګازو د انتقالولو لپاره له پاکستان سره د ګازو د پایپ لاین پر جوړولو کار پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د ایران له پروژې تیر شي ځکه چې پر ایران د اتمی پروګرام په خاطر د امریکا او اروپای اتحادیې له لوري بندیزونه لګول شوي. امریکا پاکستان ته ویلي دي چې د دې پروژې پر ځای هڅه وکړي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین پروژه بشپړه کړي.
په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې د خیبر ایجنسی په تیرا کې نن جګړه شوې ده چې پکې 15 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په یوې خبرتیا پسې به مو په ناټو کې د امریکا د استازي څرګندونې خبرې کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په ناټو کې د امریکا استازی وایي واشنگتن نشي کولای د هغو څو پیښو په خاطر چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وشوي خپل پالیسي بدله کړي. په ناټو کې د امریکا سفیر په شیکاګو ښار کې چې تر روان کال په می میاشت کې به د افغانستان په اړه د ناټو د سرمشیزي کوربوي وینا کوله. د وینا مهم ټکي رویټرز اژانس خبره کړي چې احمد تکلی اوروي.
په ناټو کې د امریکا سفیر ایوو دالدر وایي چې پر امریکایي سلاکارانو او پوځیانو له وروستیو حملو سره سره نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپلې پالیسۍ ته ژمن دی. د امریکا د ناټو سفیر په شیکاګو ښار کې چې د می په 21مه د ناټو سرمشریزه پکې جوړیږي خبرې کولې. دالدر د بګرام په پوځي اډه کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قران کریم د سوځولو له پیښې وروسته رامنځته شویو حالاتو ته اشاره وکړه. ټینګار یې وکړ چې د امریکا اوسنۍ پالیسي سمه ده او زیاته یې کړه موږ ژمن یو چې همدې پالیسۍ ته به دوام ورکوو. د شیکاګو په سرمشریزه کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو د دوهم پړاو په اړه بحث وشي. لویدیز چارواکي هیله مندي چې په بګرام کې د قران کریم د سوځولو له پیښې وروسته رامنځته شوی کړکیچ به ډیر ژر سوړ شي څو دوی یو ځل بیا پر نورو مهمو مسایلو تمرکز وکړی شي، ځکه چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې ګڼ مهم مسایل پاتې دي چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. د تیر شنبه په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې د دوه جګپړو امریکایي منصبدارانو وژل کېدو د امریکا د دې ستراتیژۍ په اړه شکونه راوپارول چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په درشل کې له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په مقصد غواړي چې د پوځي قطو پر ځای پوځي سلاکارانو ګماري. د کورنیو چارو وزارت له پیښې وروسته لومړی ناټو، ورپسې برتانیا او جرمني د افغان حکومت له وزارتخانو څخه خپل سلاکاران ټول وایستل، که څه هم د ځینو دولتي ادارو بهرني سلاکاران اوس بیرته خپلو دندو ته ستنه شوي. په ناټو کې د امریکا سفیر ایوو دالدر چې په شیکاګو کې د نړیوالو چارو شورا ته وینا کوله وویل که څه هم هغه څه چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې پیښ شول د منلو وړ نه دي او موږ یې غندو، خو خپله پالیسي د څو خواشینونکو پیښو پر بنسټ نشو ټاکلی.
په رپورت کې مو واورېدل چې په ناټو کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې د ناټو روانه تګلاره سمه روانه ده. بل لورته د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس په وړي کې له افغانستانه د 40 امریکایي عسکرو له ایستلو سره مخالفت وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د سش کال د دوبي په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 18,000 ته راکم کړي. خو د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر هاوارد مکیان نه یوازې له دې پریکړې سره مخالفت کوي، بلکې په افغانستان کې افغان ځواکونو یا قراردادیانو ته د امریکایي اډو د امنیت له سپارلو سره هم مخالف دی. اسمت ساروان رپورت لري.
د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس وایي په افغانستان کې د امریکایي اډو او پوځي مرکزونو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو یا خصوصي قراردادیانو ته نه ورکول کیږي، ځکه چې دا کار له لسو کلونو وروسته له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش له ستونزو سره مخامخولی شي. د جمهور غوښتونکو ګوند غړي هاوارد باک مکیان په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر امریکایي عسکرو او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو پر پوځیانو د حملو په باب د پنځشنبه په ورځ یو لایحه وړاندې کړه. تیره میاشت په یوه اجتماعي غونډه کې د امریکا پوځ وویل چې له 2001 میلادي کال څخه د سش کال د جنوري تر میاشتې پورې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې نفوذي عناصرو د ناټو پر ځواکونو تر 15 زیاتې حملې کړي، چې په سلو کې 15 په وروستیو دوو کلونو کې شوي دي. په وروستیو له تشددو ډکو مظاهرو کې چې په پاګرام کې د قران کریم د سوځېدو په اعتراض کې وشوې، د امریکا دوه پوځیان د افغان عسکرو په ډزو ووژل شول. خو په مجموع کې په وروستیو ورځو کې شپږتن امریکایان د افغان ځواکونو له لوري وشل شوي دي. مکیان نیوز میکر تلویزیون ته په مرکه کې وویل جګړه بد شی دی، موږ خپل ځوانان هلته خطر ته لیږلي دي، دوی باید په خپلو اډو کې د امنیت اندېښنه ونه لري. هاوارد باک مکیان همداراز له افغانستان د 40,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما له مهال ویش سره مخالفت وکړ. ویل دا اقدام تر وخت مخکې دی. د زیاته کړه په دې برخه کې شاید د نظر اختلاف وي، خو د ده په نظر امریکایي پوځیان باید د جګړې په اصلي فصل کې د جګړې په میدان کې وي. که د امریکا ولسمشر دا لایحه رد کړي، باید کانګرس ته ډاډ ورکړي چې خصوصي قراردادیان یا د افغانستان د عامه نظم ساتونکي د امریکا د پوځ په شان د امریکایي اډو ساتنه کولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو او د هغه ناټو متحدانو د 2014 میلادي کال په وروستیو کې موافقه وکړه چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې خپل حربي ماموریت پای ته رسوي. دوی به خپل تمرکز د امنیتي ځواکونو روزنې ته اړوي. اوباما غواړي چې د سش کال د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8000 ته راکم کاندي. حاضر دمه په افغانستان کې 9000 امریکایي پوځیان میشتي. د امریکا د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس مکیان سش کال د افغانستان د 40000 امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالف دی او وایي چې دا پوځیان باید سش کال د جګړې په ټول فصل کې په افغانستان کې پاتې شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو ماشمنی خبری مجله اوري. د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د فم په 15 صفه هم اوریدل شي. که چیرته تاسو انټرنیټ لري، ازادي راډیو په ګرد نړۍ کې اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org. د سیاسي چارو څیړونکي سمی یوسفزی په یوې خپرونې ډیلی بیسټ کې په خپلې خپرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې طالبان د سولې د خبرو په برخه کې یو لاس نه دي او د طالبانو مشر په وروستیو کې یو لیک نورو طالبانو ته استولی دی چې په هغه کې له خپلو خلکو غوښتي دي چې تر هغو چې د قطر د سولې د خبرو نتیجه ترلاسه کوو جګړه ورو کړي. طالبانو په یو شمېر اعلامیو کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې دي دا خبره رد کړې ده. نو سمی یوسفزی په څه استناد دا خبره کوي؟ حسیبی شهید له سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. یوسفزی د خپلې خبرې په دفاع کې وایي:
زما په خیال دا خط چې کوم محتویات دي هغه ممکن د طالبانو چې یو شمېر جنګیالي دي هغوی په دې باندې قانع نه کړي، یعنی دوی داسې یو قوي دلیل نه ده ورکړی چې دا خط ملا محمد عمر اخوان نه ده، ځکه چې تر څو پورې عام جنګیالیو ته ملا محمد عمر اخوان په خپل نوم باندې د دې خبرې تردید ونه کړي نو دغه ډول خطونه به ممکن نور هم راووځي.
یوسفزی صاحب، ستاسو مطلب د دې در رد شوي لیک نه وایي چې دا چوی چې دغه لیک وایي چې طالبان د پاره د قنات ورنه دی کنه؟ دغه لیک چې د جګړې د پریخودلو په اړه دی، دا لیک یادوي تاسو
همدا لیک چې جګړې د سوکا کولو یا د جګړې هغه دوام او سلسله چې کومه ده هغه لیک را کومولو ته ده. یعنی یو شمېر ممکن طالبان وایي چې طالبانو مشران یا د طالبانو ویندویان چې کوم دلیل ورکوي چې دا لیک واقعا د ملا محمد عمر اخوان له طرفه نه ده. دوی سره هم داسې یو قوي شواهد نشته چې د دې دلیل
شي. افغان ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو بیانونه د ځانګړو خلکو خپل کار دی، خو افغان حکومت له طالبانو سره په خبرو کې دی. یعنی څومره امکانات شته د دې خبرې؟
که وګورو تر اوسه پورې چې موږ کوم طالب کسانو سره په رابطه کې یو، تر اوسه پورې افغان حکومت طالبانو سره داسې یو باقاعده د مذاکراتو یو چینل یا 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 یو یو ځای نه ده پیدا کړی. په دې کې هم شک نشته چې افغان حکومت ډېر وخت نه د سولې په نوم باندې طالبانو سره د مذاکراتو په نوم باندې خبرې کوي، خو که د افغان حکومت نیت ته وګورو چې دوی د سولې په کمیسیون کې چې کوم کسان ټاکلي دي یا کوم سولې کمیسیون چې کوم خلک دي، د هغوی نه ښکاري چې افغان حکومت هم هغومره جدیت نه لري.
تاسو دا وایئ چې افغان حکومت جدي نه دی د سولې په خبرو اترو کې؟
زما په خیال یو طرف ته که افغان حکومت چې کوم هغه ترکیب ده د مذاکراتو لپاره، افغان حکومت دننه چې کوم عناصر دي یوازې کرزی صاحب په دې حکومت کې برخه نه ده، په دې کې نور هم داسې عناصر دي چې هغه طالبانو سره په مختلفو مسایلو باندې جدي مخالفت لري.
د طالبانو پر مشر د سولې د خبرو اترو لپاره فکر کوئ چې فشار دی ځکه ځینې طالبان سوله نه غواړي او د اوسنی حکومت له پالیسی سره موافق نه دي.
دا وخت چې ګورو د طالبانو اکثریت مشران چې دي د مذاکراتو لپاره دا چې خارې چې جدي دي او دوی یو ډول صلح د لارې د افغانستان په مستقبل کې یو کردار ادا کول غواړي، خو بالخصوص د دې چې کوم عام جنګیالي دي چې په جګړې په میدان کې جنګ کوي هغوی دپاره دا یو ډول یو ډېر ستر بدلون ده. هغوی د ایډیالوجي یا نظریاتي عمله د هغوی سره جګړه کوي او دا چې دوی تر اوسه پورې جګړه کړې ده دوی څه خاص د خپل ځان لپاره نه غواړي، خو اوس یو ناڅاپه د طالبانو په پالیسي کې یو بدلون راځي. زما په خیال د عام طالب چې کوم جنګیالي دي هغوی ته یو ډول دا تعجب ښکاري چې دوی شپاړس کاله یا اتلس کاله جګړه کړې ده او اوس یو ناڅاپه ورته ویل کېږي چې جګړې نه لاس واخلي.
یعنی د دې لیک نه داسې ښکاري چې په یو دم سره ملا محمد عمر نشي کولای چې دغه طالب جنګیالي قانع کړي د سولې خبرو ته.
مو بالکل همداسې ده ځکه چې یو صلاحیت درجه خپل پالیسي بدلول د هر طالب ته دلیل ورته ویل چې نور ته جګړه مه کوه او خپل ژوند د لاسه مه ورکوه، دا د هغوی دپاره د مشکل سره مخامخ کړي دي.
په پاکستان کې میشته سیاسي چارو څېړونکي سمی یوسفزي وویل د طالبانو مشر ملا محمد عمر له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د قطر د سولې د خبرو د نتیجې لپاره دي جګړه په افغانستان کې ورو کړي.
خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د 15 دولتي سرتیرو په ګډون 22 ته مرجو لا وشته ده. رپورټونه وایي نن د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د دولتي ځواکونو او یوې وسلوارې ډلې ترمنځ نښته وسوه. د دې جګړې په اړه له فرح هیواد اورو.
د پاکستان په لویدیځ کې د سخت دریځه وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ په تازه نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې د کرش میر په باب ضد و نقص راپورونه ورکړل سوي دي. په سیمه کې امنیتي مقامات وایي نن د جمعې په ورځ سهار مهال د خیبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه کې د اف سي دولتي ځواکونو او د لشکر اسلام سخت دریځې ډلې د جنګیالیو ترمنځ نښته وسوه چې له امله یې دواړو خواوو ته د سر دروند زیان واوښت. یو ځایي امنیتي مقام چې نه یې غوښتل نوم او ږغ یې خپور سي وویل دولتي ځواکونه د تیرا په لیرې پرته بازګړې نومې سیمې کې پر ګزمه بوخت وو چې ناڅاپه له سخت دریځو وسلوالو سره مخامخ شول. دغه مقام وایي امنیتي ځواکونو د خپلو مسؤلیتونو له مخې د وسلوالو د بیا وسلې کولو او نیولو په هدف ګامونه پورته کړل، خو له متقابل غبرګون سره مخامخ شول او تر برید لاندې راغلل. که څه هم نوموړی په دې نشته کې د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ، خو د جزئیاتو او کره شمېر په باب یې څه ونه ویل. بل خالصې مې څخه یوې باخبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې نشته کې 8 تنه دولتي سرتیري وژل سوي او 8 تنه نور یې سخت ټپیان دي. همداشان په لوړا کې یو افسر چې د خپل نوم له ښودلې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د اوو سرتیرو د وژل کېدو او اتو نورو د چپی کېدو راپور ترلاسه کړی دی. نوموړي د مخالفو وسلوالو د مرګ ژوبلې په باب وویل د وروستي راپور له مخې چې دوی ته رسیدلې دي په دې نشته کې د لشکر اسلام سخت دریځ ډلې 3 تنه وسلوال وژل سوي دي او یو شمېر نور یې ټپیان سوي دي. بلخوا پاکستانی رسنی بیا د استخباراتي مسؤلینو له قوله د لسو سخت دریځو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. لشکر اسلام ډلې په بازګړه کې له دولتي ځواکونو سره د نشټې راپور منلې، خو د خپلو وسلوالو جنګیالیو د مرګ ژوبلې په باب یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د یو بل خبر له مخې تېره ورځ د تیرا په اړوند کې د ځایي اربکیو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه سوې ده چې په ترڅ کې یې 2 اربکیان وژل سوي او 2 نور یې ټپیان سوي دي. ګمان کېږي دا چاودنه به د منګل باغ د جنګالیو له لورې سوي وي. بازګړه د تیرا یوه غرنۍ سیمه ده چې د باړې له وروستي څنډې سره په لنډ وطن کې موقعیت لري. د پاکستان ملیشیا ځواکونو او پوځ له تیرو 3 کلونو راهیسې په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ د سخت دریځې وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي چې لا هم په ځینو سیمو کې دوام لري. وروسته تر هغه چې د منګل په ګډون د دې ډلې جنګیالي د تیرا لیرې پرتې سیمې ته په شا شول، امنیتي ځواکونه هم پسې ورغلل او د یو شمېر ځایي اربکیو په مرسته یې هلته هم ورته عملیات پیل کړل. لشکر اسلام یو له هغو سخت دریځو ډلو څخه ده چې د خیبر ایجنسۍ له باړې څخه وسلوال فعالیت پیل کړی دی. سره له دې چې دمګړۍ په باړه کې د دې ډلې زور مات شوی او د پام وړ ښکاره مرکزونه نه لري، خو ویل کېږي چې په تیرا کې لا هم ګڼ شمېر نظامي مرکزونه او په سلګونو وسلوال جنګیالي په واک کې لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په روسیه کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د روسیې اوسنی صدر اعظم او پخوانی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم کاندید دی، سره له دې چې په دې وروستیو کې د ولادیمیر پوتین د 22 کلنې حکمرانۍ پر خلاف ګڼ اعتراضونه او مظاهرې په روسیې کې سوي دي. خو ولادیمیر پوتین په ډېر ډاډ وایي چې په دغو انتخاباتو کې برای د ده په برخه دی. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدودف وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاین ښه ترسره سو. فره هیوات د دې انتخاباتو په اړه رپورټ لري.
د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین په داسې حال کې چې په څرګنده توګه د اپوزیسیون غوښتنې ردوي متیقن دی او په ډېر اطمینان وایي چې د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات به وګټي. پوتین د هغه د 12 کلنې واکمنۍ پر خلاف د اپوزیسیون لخوا پراخې مظاهرې یو مثبت حرکت وباله او د جمعې په ورځ وویل چې دا د روسیې لپاره یو ښه تجربه وه او دغو پراخو مظاهرو له ده څخه یو غښتلی کاندید جوړ کړ. هغه زیاته کړه چې دغه حالاتو د حکومتي ادارو سره مرسته وکړه چې لا زیات د خلکو د غوښتنو په اړه فکر وکړي او د خلکو د مسایلو د حل لارې چارې ولټوي او له خلکو سره تماسونه زیات کړي. پوتین د جمعې په ورځ د لویدیځو معتبرو ورځپاڼو له مسؤلانو سره خبرې وکړې چې د دولتي تلویزیون له لارې خبرې شوې. هغه ژمنه وکړه چې له اعتراض کوونکو سره به خبرې وکړي، خو پوتین د اپوزیسیون اصلي غوښتنه په ټینګه رد کړه چې وایي د دسمبر پارلماني انتخابات له سره وسي. په دغو انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحدې روسیې ګوند په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټلې. اپوزیسیون وایي چې په دغو انتخاباتو کې تقلب سوی دی. په انتخاباتو کې د تقلب شواهد د دې سبب سول چې په لسګونو زره ناراضي خلک په لارو او کوڅو کې مظاهرې وکړي او دا د پخواني شوروي د ماتې دور راهیسې لومړی ځل و چې په دومره پراخه شمېر کسان د حکومت پر ضد مظاهرو ته راووتل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور پر اساس د روسیې اپوزیسیون ګوندونه د نورو پراخو مظاهرو پلان لري. دوی اندېښمن دي چې د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به لاسوهنه وسي. نوموړي وویل چې د ولس اکثریت ملاتړ ورسره دی، خو ویې منله چې په مسکو او نورو لویو ښارونو کې د ده ملاتړ کوونکي لږ دي. د یوې نظر پوښتنې له مخې چې په دې وروستیو کې ترسره سوې ده، د روسیې په سولو کې شپېته خلکو له ده څخه ملاتړ کړی دی. دغه ملاتړ هغه ته زمینه برابروي چې په اسانۍ سره د نورو څلورو کاندیدانو په وړاندې په انتخاباتو کې بریالی سي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا د اپوزیسیون د پراخو اعتراضونو وروسته د ښاغلي پوتین محبوبیت لږ سو، خو هغه د دولتي تلویزیونونو د ورځني نشریاتو په مټ وکړای سوی خلکو ته وښیي چې نوموړی د ملي ګټو د بهرنیانو د نفوذ د نخبرېدو او د اقتصادي ګټو او ټولنیز ثبات راوستلو لپاره ښه کار کوي. له بلې خوا د روسیې د انتخاباتو د کمپاین د وروستۍ ورځې پر مهال جمهور رئیس دیمیتری مدودف په یو ویډیویي کانفرنس کې وویل
د انتخاباتو کمپاین په یوه لوړه مدني فضا کې ترسره شو. له دې څرګنده شو چې د روسیې ټولنه لا پخه شوې ده. دوی اوس له حکومتي مقاماتو څخه خپلې غوښتنې په څرګند ډول مطرح کوي. د دې مطلب دا دی چې زموږ ولس په دې خبره پوهیږي چې د دوی راتلونکي په روانو انتخاباتو پورې تړلې ده او دوی تیار دي چې د خپل هیواد لپاره په مسؤلیتونو کې برخه واخلي.
پوتین له بهرنیو خبریالانو سره په خبرو کې پر امریکا تور ولګوي چې د روسیې د ضعیف کېدو لپاره د حکومت د مخالفینو اعتراضونه او مظاهرې راپاروي. دا راز پوتین په اروپا کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د میزایلو د نصب پر پروګرام ټینګ انتقاد وکړ. هغه ټینګار وکړ چې په اروپا کې د میزایلو د نصب هدف په حقیقت کې د روسیې د دفاع کمزوري کول او د نړۍ بی ثبات کول دي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
کیله له کابل پر راستولې سمس کې لیکي افغانانو خپل میړانه ښکاره کړه چې د قران کریم د سوزېدو لپاره مظاهره وکړي، خو د خوابدې خبره دا ده چې دوی احساساتي شول او په مظاهرو کې مرشوب لرمنسته شو. سیفولہ انزور له پکتیا پر سوالې سمس کلی کې د ګردیز او زورمت ترمنځ غزیدلې سړک چاري چې دوه کاله مخکې پرې کار کې د اوس پرته له تکمیلې دوه درېدلې دي. له مرکزی دولت مداهله ده چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي، ځکه چې د زورمت ولسوالۍ له اکثرو مرستو بې برخې ده. خاکسار د کندوز چهاردرې له ولسوالۍ پر استول اس ام اس کلی کې له چارواکو غواړو چې د چهاردرې د ولسوالۍ د سړک د جوړېدو کار ژر پر مخ یوسي او پام ورته وکړي.